په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قانوني نقص کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان د هغه هیواد په توګه یاد کړی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس، تطبیق شوی. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرخطونو لوېدلې، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشری حقوقو ناورین دوام لري. د هیومن رائټس واچ د آسیایي څانګې مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي د افغانستان له 3 برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي، چې په دې ډله کې له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دي. میرمن ګاسمن وایي د افغانستان روان بحران د ملګرو ملتونو غاړې ته دوه مهم مسؤلیتونه اچوي، او دا چې بېوزلو افغانانو ته د مرستو رسول یقیني کړي او ورسره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. د ایران یو چارواکي ویلي چې تیر کال د هلمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. تسنیم خبری آژانس پرون دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي د هلمند معاهدې له مخې په کال کې باید ایران ته 320 میلیون متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویلي د هلمند معاهدې عملي کول چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د سمرقند د غونډې په څنډه کې د هلمند سیند د اوبو په اړه خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي هیواد باید د اوبو له حقه تیر نشي، او طالبانو هم ټینګار کړی چې دا حق ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې اعدامونه د تیرو 5 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. ایران په دې برخه کې تر ټولو مخکې شوی، او ورسره هغه هیله چې نړیوال ته د قزاقستان په ګډون په شپږو هیوادونو کې د اعدام د حکم له منځه تلو سره پیدا شوې وې تتې شوې. امنیسټي انټرنیشنل په خپل کلنی راپور کې چې نن د مې په 14 یې خپور کړی ویلي له چین پرته په نور نړۍ کې د 1300 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د 3 هیوادونو لخوا تطبیق شوي چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی. په نیوزیلند کې د یوې 4 پوړیزې لیلی په ودانۍ کې د اور لګیدنې له کبله لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه اور لګیدنه نن شنبه سهار وختي شوې، او په خبرې ګڼ کسان له ودانۍ په تیښته بریالي شوي یا ځانونه له لوړو پوړونو غورځولي دي. د خبر له مخې د نیوزیلند ښاروالۍ د چارواکو په حواله ویل شوي ممکن مرګ ژوبله زیاته شي، ځکه د راپورونو له مخې 12 کسان چې په دغه لیلیه کې اوسېدل لا درک دي. تر اوسه د دغې اور لګیدنې لامل نه دی څرګند. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې په خوست کې په یو کور کې 14 شوه چې د سرچینو په حواله کې د شې د پاکستان د بی پیلوټ الوتکو د مزایل بریدوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام د حکمونو د پلي کېدو پر مهال نړیوال قوانین نقص شوي دي. د سلسله به اوسري میاشت نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت کابو کولو لپاره لازم اقداماتونه شکایي، وضعیت له دې هم بدتر شي.
وچې موږ سره مرسته وسی موږ نه سراینه لرو ای چینل لرو چې موږ درلود لاغه ونه ډګل د بل پسای ته پراتی
دا به هم واورې چې ویل کېږي په ورزګان کې تر اوسه لوړ ولور دود دی.
څلور کاله کېږي چې ګزدامي کړه ده ولور 2,5 لک پاز یې غاله نسمه راکوله واسه نه لرم.
د خبرونه په دوه منې مې کې 25 دقیقې بحث مو د افغانستان په مسله کې د قطر پر رول څرخي.
قطر د غربي نړۍ او امریکې او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په عنوان تر اوسه پورې خپل دغه ونډه او رول لوبوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په خوست کې په یو کور کې چاودنه شوې چې د سرچینو په حواله کې د شي د پاکستان د بی پلوټ الوتکو د میزایل بریدوي په چاودنه کې د کور خاوند چې څو کاله مخکې د وزیرستان له قبایلي سیمې څخه خوست ته کډه شوی نه دی زیانمن شوی خو څلور تنو ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. دا موضوع زموږ همکار احمد تکل تعقیب کړي. ستډیو کې راسره دی نور جزئیات به ترې واورو. تکل سره مهرباني.
ډیره زیاته مننه. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په بارم خیلو کلي کې نن نیمه شپه د یو دینی عالم په کور کې یو چاودنه وشوه چې د سرچینو په وینا احتمالا د پاکستان د ډرون برید به وي. د پاکستاني طالبانو د تحریک یو سرچینه وایي دا چاودنه د بی پیلوټه الوتکې یا ډرون د برید پایله وه. سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې په برید کې د وزیرستان اوسیدونکی دینی عالم مفتی فاروق په نښه شوی دی. په خوست کې ولسی سرچینې هم دا خبره تاییدوي. په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکي بیا دا احتمال نه ردوي چې دا به د ډرون برید وي. خو د امنیه قمندانې ویاند مستغفر ګربز ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي.
پیښه تقریبا سهار درې بجې د اسماعیل خیلو ولسوالۍ په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. خو لا معلومه نه ده چې پیښه د څه شي له امله رامنځته شوې ده. آیا ډرون برید دی په کور کې چاودېدونکي توکي دي او که چا برید پرې کړی دی؟ د دې په اړه پلټنې روانې دي. په پیښه کې دوه ماشومې شهید شوي دي، یوه ماشوم او یو ماشوم زخمي شوي دي.
د ښاغلي ګربز په وینا په چاودنه کې مفتي فاروق ته زیان نه دی اوښتی. د سیمې اوسیدونکي وایي مفتي فاروق وزیرستانی کډوال و چې له اتو کلونو راهیسې په دې کلي کې امامت کاوه. په 2014 کال کې وروسته له دې چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو له هغې ډلې په وزیرستانونو کې د ضرب اسب په نوم پوځي عملیات پیل کړل، له یو میلیون ډیر ملکي وګړي له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. په دې ډله کې زرګونه وزیرستانی کډوال خوست ولایت ته ولاړل او له هغه وخته هلته استوګن دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د تیر کال په مرغومي میاشت کې ګواښ کړی و چې که په دې هیواد کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي حملې دوام وکړي نو د پاکستان پوځ به په افغانستان کې د دې ډلې پر پټنځایونو عملیات وکړي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په یو بیان کې سخت غبرګون وښود او ویل چې افغانستان بې څښتنه نه دی. په بیان کې ویل شوي و چې طالبان د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع ته چمتو دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې پاکستان په افغانستان کې نورې هوایي حملې هم کړي. د 2022 کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په کابل کې د پاکستان د هغه مهال سفیر منصور احمد خان احضار کړی او په خوست او کنړ ولایتونو کې د پاکستاني الوتکو بمباري غندلې او د دې ډول پیښو د نه تکرارېدو غوښتنه یې کړې ده. د خوست په سپیرې او تڼۍ ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو په دې بمباریو کې پر وزیرستاني کډوالو په دې بمباریو کې د ولسی سرچینو په وینا لږ تر لږه دیرش تنه وژل شوي او له شلو زیات نور ټپیان شوي وو. همداراز هغه مهال د کونړ ولایت په شلتن ولسوالۍ کې هم د پاکستاني الوتکو د بمبارۍ خبر ورکړل شوی و چې په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه وژل شوي وو. پاکستاني چارواکو د اوسنیو او پخوانیو حملو د ادعاو په اړه تر اوسه هیڅ نه دی ویلي.
احمد تکل تاسو نه مننه. په همدې موضوع کې تمکیږو. د امنیتي چارو پوه احمد خان اندړ هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. اندړ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واورېدل چې د خوست په ولایت په اسماعیل خیلو کې ویل کیږي چې ډرون حمله شوې او ډرون حمله هم د پاکستان له خوا شوې ده. حمله هم پر وزیرستانی سیمې ته کړه شوې. کډوال د مفتی فاروق په نوم باندې د هغه په کور شوې ده.
که څه هم تثبیتول به ګران کار وی چې دا ډرون د پاکستان له خوا د حمله شوی او ډرون د کنه، خو په هر صورت لدې مخکې هم دا ډول حمله په سیمه کې په خوست کې شوی، لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل، او لبلې خوا د پاکستان حکومت هم پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ته ګواښ کړی چې کچېره په پاکستان کې حمله ترسره کوي نو به د دوی مشران هم په نخښ کړی. څه فکر کوئ چې طالبانو ویلي په دې اړه تحقیقات کوي، آیا دا حمله کیدای شي چې د پاکستان د حکومت لخوا شوی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ښاغلی تاسو او د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته. له بده مرغه چې دا دوه کاله کیږي زموږ هوایي اړین د امریکا تر کنټرول لاندې ده، او دا تر اوسه پورې موږ نشو ویلی چې دا بمبارد یا د امریکا د خوا سوی ده او که د پاکستان له خوا سه، ځکه موږ رادار فعال نه دي. او زموږ د افغانستان د اوسني حکومت د دفاع وزیر څرګندونې اکثره وخت مقابل د پاکستان کې کوي، مګر کوم څه چې د ښاغلي عباس کتاب کې راغلي وي دوی کورنۍ هلته دي، شاید ونه شي کولی چې تل دغسې غبرګونونه وښيي. خو تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده، د طالبانو تحقیقات روان دي، که چیرې دا څرګنده چې د پاکستان له خوا ده نو باید د ته په واقعي ډول سره دا ځل یو داسې جواب وایي چې په راتلونکي کې زموږ په پاکه خاوره د پاکستان تیاری مونږ ګرځي او بمبار ته مونږ کی. دا د افغانستان د ملي منافعو خلاف یو عمل ده، او د افغانستان په خاوره تعرض دی په خوا هم کړی ده، په خوا هم اسې افسانوی پټکیو ستکیو باندې وشوه، مګر په عمل کې د پاکستان لپاره قوي جواب نه کړو. تیر دوه ورځې مخکې هینا رباني ګر همدا ویل چې په افغانستان باندې زموږ شرط ده چې د ټیپی سره خپل مرستې کمې کی، موږ د دوی سره بیا سیاسي تعامل کوو. معنا ده چې دوی دغه جوړ شوی ډله یا تحریک ټی ټی پی د پاکستان چې دا غواړي په افغانانو باندې ورتپی، په داسې حال کې چې مستقیما د ایسای د پاکستان لاري رهبری کی کني په دغه ګډوډی د پاکستان کې اوس په سیاسي تازوراتو جنجالونه روان دي. ټي پی باید خپل عملیات زیاته کړی وای، خو د پاکستان تر قمندې لاندې دا وایي دا باندې کې زموږ خاور بمبات.
اندر صاحب، دا مسله یو حساس موضوع هم ده. د پاکستان حکومت شاید په ښکاره اعلان ونه کړي چې موږ د افغانستان د خاورې دننه هغه هدفونه له منځه وړل، او دغه راز د طالبانو د حکومت لپاره به هم دا ګران وي چې ومني چې د افغانستان د خاورې دننه پاکستان برید کړی دی. په دغسې یو حالت کې، یو ګونګ حالت کې، د خلکو لپاره مهمه ده چې پوه شي چې دغه بریدونه چې په دغه سیمه کې کیږي څوک کوي، او دا خو په د سیمې د خلکو لپاره هم امنیتي ګواښونه زیاتوي، اندېښنې زیاتوي.
واقعا که چېرې د افغانستان اسلامي امارت سیاسي تعامل د نړیوالو او د سیمې له هېوادو سره سم نه کړي، زموږ هوایي اړین به موږ به رادار نه لرو، او دوی افغانانو ته باید جواب وایي، باید دغه خپل ستونزې حل کړي. دا چې څو وارې په خوا هم بمبارتونه شوي دي، یو وارې په سمکنوي کې دوی ویلي چې موږ خپل د ټي ټي پي درې قوي غړي وو له منځه یوړل، دا خو زموږ په خاوره باندې تعرض ده، او د دې تعرض جواب باید د اوسنۍ حکومت وایي. د بوسو لاندې اوبه تېرول هغه وختونه تللي دي، یا د سم وویل شي چې موږ توان نه لرو، او یا هم پاکستان په موږ حاکم ده چېرته چې په زموږ کوم کلي کې بمبار کوي دوی حق لري. دا دې باید ولس ته واضح کړي، که نه د دغسې کړنو د پټو معاملو تر شا باید د افغانستان خاوره د پردیو د بیا د تور پنجاب د تعرض لاندې رانشي.
مننه. کور ودان د امنیتي چارو پوه احمد خان اندړو، چې په خوست کې د په یو کور کې د چاودنې چې ویل کیږي د ځینو چرچنو په حواله، البته کېدای شي وایي د پاکستان د بی پلوټ الوتکو د مزایل برید وي، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو بیرته منځنۍ او څپو دولس شپږنوي تاسو ته ده. اوس ازادي راډیو پر دغه څپو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو اوریدلای شئ. د ورځې لخوا د پخوا په څیر د سهار له وو د ماښام تر وو بجو ازادي راډیو پر لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو واورئ.
مخکب خبرونه کې مو اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قوانین یې نقض کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا د امنیسټي انټرنیشنل د وروستي راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. نور په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په 2022 میلادي کال کې د اعدام د حکم د تطبیق په کې له سره پیل شوی. یا سازمان په 2022 کال کې د اعدام سزا په نوم په خپل نړیوال راپور کې افغانستان د داسې یو هیواد په توګه یاد کړی چې په کې د یو عادي جنایت له امله د اعدام سزا تطبیق شوی. په راپور کې راغلی چې افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې په تیر میلادي کال کې د اعدام سزا په کې په داسې بڼه تطبیق شوی چې پر مهال نړیوال قوانین نقض شوی دي. په راپور کې دغه راز راغلی، هغه شرایط چې له مخې تورن په اعدام محکوم شوی خپل سری بڼه درلوده او دا حکم په جبري توګه په محکمو کې پلی شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور کې ویلي چې تیر زیږدیز کال په افغانستان کې لږ تر لږه د اعدام یوه قضیه په داسې بڼه ترسره شوې چې مجرم کس د خلکو د سترګو په وړاندې په مرمۍ ویشتل شوی. خو یاد سازمان دا نه دي ویلي چې په ټوله کې په افغانستان کې د اعدام څو حکمونه تطبیق شوي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان راپور ردوي. نوموړي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا راپور ناسم دی. په افغانستان کې هیڅ اعدام نه دی شوی. یوازې څو میاشتې مخکې په فرا کې د اعدام یو حکم د کره شواهدو او شرعي حکم پر بنسټ ترسره شو، بل هیڅ اعدام نه دی ترسره شوی. او کومه ادعا چې د دې سازمان له لوري شوې ناسمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونامه د بشري حقونو څانګې د یو راپور په خپرولو سره وویل دا سازمان د مرګ د سزا له ورکړې سره جدي مخالفت لري او د طالب چارواکو یې وغوښتل چې د اعدام سزا ورکړه دې ژر تر ژره بنده کړي. له دې څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی د یو ویډیویي پیغام په ترڅ کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې پر 115 کسانو د اعدام حکم صادر شوی. په اروپا کې د افغان حقوقپوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل د اعدام حکم باید د بشري حقونو د ټولو معیارونو په پام کې نیولو او په داسې قانوني بڼه ترسره شي چې له مخې د تورن کس د دفاع حق خوندي وي.
در افغانستان که متاسفانه
خله بده مرغ دولت مشروعیت او محکمه هم قانونی او حقوقی بنسټ نه لري، نو په داسې حالت کې د اعدام حکم پر اجرا کولو شک او ګمان موجود وي.
با شک او تردیدهای جدی مواجه
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی تورنو کسانو ته د اسلامي شریعت لمخې سزا ورکوي، خو یونامه په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان د ټولو هغو نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو په تطبیق کې مکلف دی چې دا هیواد غړي توپ لري. وړاندې له دې هم افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې و چې د اعدام حکم پکې عملي شوی و. په 2014 کال کې د جمهوری نظام په مهال د کابل زنبق څلورلارې کې د هغه خونړي موټر بم 15 پلان کوونکي اعدام شول چې له عمله 150 کسان وژل شوي وو. د پخوانی جمهوری نظام په جزایی قوانینو کې ځینو جرمونو ته د اعدام سزا په پام کې نیول شوی وه. خو د بخښنې نړیوال سازمان په 2018 کال کې د ملګرو ملتونو له قوله ویلي وو چې پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هڅه کوي څو د یوه نوي قانون په رامنځته کولو سره په دغه هیواد کې د اعدام سزا ورکړه محدوده کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل دې نوي راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د اعدامونو شمیر 13-15 کلونو ته په پرتله ډیر وو. د سازمان ویلي چې په 2022 کال کې په شلو هیوادونو کې 833 کسان اعدام شوي چې د 2021 میلادي کال په پرتله د اعدامونو په شمیر کې 35% زیاتوالی ښیي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کوي اوس د دې وخت دی چې دولتونه او د ملګرو ملتونو سازمان پر هغو کسانو فشارونه ډیر کړي چې دا بشري حق تر پښو لاندې کوي او ډاډ ترلاسه کړي چې په دې برخه کې نړیوال قوانین پلي کیږي.
د سرسله بسرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت د کابو کولو لپاره لازم اقدامات ونه شي ښایي وضعیت له دې هم بدتره شي. نور په دې راپور کې
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون یا آی اف آر سی په یو نوي راپور کې ویلي د افغانستان له 34 ولایتونو په 33 کې خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې دا ښیي دا هیواد له څومره پراخ بحران سره مخ دی. دا راپور چې تیر شپه ناوخت خپور شوی پکې لیکل شوی. داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی، د دې هیواد دوه په درېیم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په ټول افغانستان کې په ټولیزه توګه د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په راپور کې زیاته شوې، روان بحران، پرله پسې وچکالۍ، په بیلابیلو سکتورونو کې د بشر دوستانه اړتیاوو ډېرېدو، پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي کمی او په روغتیایي برخه کې د ضرورتونو ډېرېدو لا پسې زیات کړی دی. آی آر ایف سی وایي خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړي او مجبور شوي چې ډېر پورونه واخلي. په راپور کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نه شي، امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. راپور کې یادونه شوې چې د اوبو زیربنا، پایښت لرونکې کرنې، بدیل معیشت، د جندر د پالیسۍ اصلاحاتو او لوی اقتصادي ثبات کې د پام وړ پانګونې ته اړتیا ده. خو د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي سره له دې چې بحران پراخ دی او دوی یې د کمیدو او خلکو ته د مرستو رسولو په خاطر د اتیا میلیونه ډالرو غوښتنه کړې، مګر یوازې اته څلوېښت سلنه یې په لاس راوړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي داسې مرستې نه دي وررسېدلې چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د هلمند یوه اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او په یوه نړېدلي کور کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل بېړنۍ لاسنیوي ته اړتیا لري.
موږ خوار غریب موږ ناره چې تاسې وانه اوري څوک یې واوري وایي چې زموږ سره مرسته وسي، موږ نه سرایونه لرو هېڅ چی نه لرو، څه چې مو درلود هغه ونړېدل د بل په سایه کې پراته.
یوه بله نیوکه بیا د مرستو په ویش کېږي چې ګنې طالب چارواکي او د مؤسسو مشران پکې لاسوهنه کوي. د روزګان یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
هر څه کومکونه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته لویږي، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په شمټورو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومکونه کوي هېڅ چی له موږ ته نه رسېږي.
افغانان داسې مال د مرستو غوښتنه کوي چې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي د هغو خلکو شمېر چې مرستو ته اړتیا لري د ریکارډ تر کچې رسېدلی او 28.3 میلیون افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له بې وزلۍ سره مخ دي. داسې مهال چې په 2022 کال کې دا شمېره 24.4 میلیونه او په 2021 کال کې بیا 13.4 میلیونه وه. پرون د بشري حقونو د څار سازمان هم په یو راپور کې وویل د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي او په دې ډله کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ بیا 15.5 زره ماشومان هم شته. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ بلل شوي وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به وړاندې واورې چې ویل کېږي په اوروزګان کې تر اوسه لوړ ولور دود دی، خو له هغه مخکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. له یوې لنډې دمې وروسته له بریتانیا خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع د جمهوري غوښتونکو او د ډیموکرات جو بایدن د ادارې په وروستیو ناندریو لیکنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د یکشنبې په ورځ ویلي دی ممکن د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په جرم تورن کړي. د جمهوري غوښتونکو استدلال دا دی چې بلینکن دوی ته له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په برخه کې هغه اسناد نه دي سپارلي چې پکې ولسمشر بایدن ته د طالبانو د ځواکمنېدو او د افغانستان د دفاع په برخه کې د پخواني امنیتي ځواکونو د پاتې راتلو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. دغه جمهوري غوښتونکي ټینګار کوي چې دغه اسناد باید خپاره شي. دوی استدلال کوي چې له دې سره به ثابته شي چې د بایدن ادارې د متخصصینو هغه مشورې له پامه غورځولې وي چې د طالبانو لاسته د افغانستان تر لوېدو مخکې د مخ په زوړ امنیتي وضعیت خبرداری ورکړی و. جمهوري غوښتونکو تر دې وړاندې هم له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې، خو ولسمشر بایدن او پلویانو یې د دې کار ننګ کړې او ویلي دي د ټولو سرتیرو د ایستلو پرېکړه د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د واکمنۍ پر مهال شوې وه. له افغانستانه د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل له ګډوډیو سره ملوه او هم مهاله د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې 14 امریکایي سرتیري ووژل او لسګونه نورې انټاپیان کړل. په دغه پیښه کې لسګونو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د ګازو او تیلو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې لیکنه کړې ده. په لیکنه کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د ویان همایون افغان په حواله راغلي چې دوی پانګوالو ته د اړتیا وړ اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. مقاله کې د ښاغلي افغان په حواله راغلي افغانستان د تیلو او ګازو بډایه زیرمې لري او په خبرې نږدې راتلونکي کې به ځینو سیمو کې د دغو سرچینو استخراج پیل شي. طالبانو په تیره جنوري میاشت کې له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو دریا حوزې د نفتو د اکتشاف او کیندنې تړون لاسلیک کړی او دغې کمپنۍ په لومړیو دریو کلونو کې پر دغې حوزې د 540 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه وکړه. د طالبانو د قانونو وزارت تر دې وړاندې هم د یو شمیر قانونو د اکتشاف او کیندنې تړونونه کړي، خو پر دوی نیوکه دا ده چې دغو کارونو کې بیړه کوي او بشپړ تخنیکي ظرفیت هم نه لري. ویل کېږي په ارزګان کې تر اوسه لوړ ولور دود دی. دغه ناوړه دود ډیری ځوانان دې ته اړ ایستلي دي چې کلونه کلونه له هېواده بهر په مزدوري پسې لاړ شي. نور په دې رپورټ کې
د ارزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې خلکو خپل د ناوړه دودونو په مرسته خپل ځانونه په بې شمېره ستونزو کې راګیر کړي دي. دی وای په دغه ولایت کې لا هم شذې د پیسو په بدل کې په لوړ ولور ورکول کیږي چې آن تر یو میلیون زیاتې هم دی. سمیولا د ارزګان ولایت یو له هغه ځوانانو څخه دی چې ناوې شذې د خسر پر کور د لوړ ولور لامل د کیرو څلورو کلون رئیس ناسته ده. دی وای له کلون رئیس په دې هڅه کې دی تر څو خپل واده وکړي، خو وای نصیب بریالی کېدلی.
څلور کال کېږي چې کوزدامې کړی ده، ولوره دوه لک ډېر زره پاس دی هغه له نسمه راکولواسه نه لرم.
نور بیبي بیا د ارزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د اکلینګې د سیمې یوه بله اوسیدونکې ده. دا وای ځوانه کوز د سوې لوري له کلون رئیس ورته پر کور ناسته ده.
څلور کال کېږي په ولکه مې ورکړی ده، هغه تر موږ غریبان دي، موږ تر هغه غریبان دي. اوس خورانو پراغوم زم سوی دی نیسی برابر والی په شرایط کې مجم څوک نو مجم مجبوری چې واس مجه شی درلا دی خو ور بخښلی بوم وای موت بوم په لاس کړی وای نو خو مجم دغه ستردی وتری
دینی علماء لوړ ول ور دی اسلام له نظر شکار نه غړي او خلکو ته توصیه کوي چې د شری اصول مطابق ول ور دی واخلي.
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدی یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا شکار بولی، هغه مسلمان په ډیره سخته ګناه کې را حصار دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي، د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتل.
بلخوا د ارزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ رئیس غلام نبی الفت وایي چې دوی په دې هاړه هڅې پیل کړې دي څو دغه ناوړه دودونو مخه ونیسي.
واکه چې د روزګان په سیمه کې دا ولور چې دی ډیر اوج ته رسیدلی دی جګ دی. لاملونه یې دا دي چې زموږ ناوړه دودونه چې زموږ ستاسو په سیمه کې هغه رواج پیدا کړی دی.
له دې ټولو سره سره مدني فعالین او خلک د علماو غوښتنه کوي چې خپل ژغونه دي په دې برخه کې پر منبرونو باندې اوچات وساتي او خلک دې کانې کړي تر څو خپلې لوړې او خویندې پکښته ولور ورکړي او خلک له ستونزو خلاص کړي.
تاسو لا پیغامونو
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد تاسو سره په اړیکه کې یم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر شي. د امارات څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. امارات ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په حق له معلومات اخلي، نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اکادي چارواکی دی او داسې نور. په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعاً خو مسؤلیت فردي دی.
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام. خدای مو خوشحال او کامیاب لره. زه اگر ولای اطلاعم دی راست نه خبرې کوم. دغه د آشنا تلویزیون کې مې ولیدل چې یو نفر تلیفون وکړ صدای شما که چی مو مکتب نوالو. عمل خود زد اسلام، زد شریعت دی. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله یی که علم پنرو خدا پرده. علم پریزت نالو کل مسلم و مسلمتین. و پیغمبر صلی الله علیه و آله یی که اوت علم ولو کان بکین. توسی علم زکی ولو که بکین کی بی.
السلام علیکم. وکیل احمدی له کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه مې لیکنه ولې ده. وروره موږ له طالبان نه غوښته چې دلته په دغه ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي. دلته بېشي په تېرو شلو کلو کې هېڅ مقصد نه دی راغلی او نه شتون لري دوستان. نو تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتر نه زیاته ساحه ده په دې کښې یو مقصد نشته. نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه. مننه کور آباد.
السلام علیکم. هیله کوم چې زما دا پیغام نشر کړي. دلته په هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کمزورې دي، نو موږ دا خواهش لرو چې دلته خدیه راوړل سي. وګورم